السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاست وایم وړاندې د ازادي په صفو کې پروګرام د احمد شیبر په قربتوب مه هیروئ چې د کابل د هوایي ډګر په ورستیو تحولاتو باندې به پکې بحث وشي خو تر هغه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه واورئ د مهمو خبرونو سرټکی د بخښنې نړیوال سازمان امنیست انټرنیشنل د نړۍ په هیوادونو غږ کړی چې پناه غوښتونکو افغانانو ته ځای ورکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وایي د ترکمنستان له جمهور رئیس قربان خیلی بردمحمدوف سره د ټاپي پروژې او افغانستان په اړه خبرې کړې دي. او د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د ایران د ایوین له زندانه خپرې شوې ویډیوګانې ټکان ورکوونکي او سیستماتیکې شکنجې یادوي. پوره خبرونه د بخښنې نړیوال سازمان امنیست انټرنیشنل د نړۍ په هیوادونو غږ کړی چې پناه غوښتونکو افغانانو ته ځای ورکړي. دغه سازمان د جنوبي آسیا برخې نن په خپل ټویټر باندې لیکلي زرګونه کسان په افغانستان کې له خطر سره مخ دي او غواړي له دغه هیواد ووزي څو ځان او خپله کورنۍ خوندي کړي. امنیست انټرنیشنل غوښتنه کړې چې ټول باید د افغانستان لپاره سیر یو لاس شي. له کله چې طالبانو په افغانستان باندې ولکه ټینګه کړې لسګونه زره کسان په دې لټه کې دي چې له دغه هیواد ووزي. که څه هم طالبانو ویلي چې له چا سره کار نه لري او له هیواد نه وزي خو خلک په ویره کې دي چې دا ډله به د خپلې تیرې دورې په څیر بیا په خلکو زور زیاتی پیل کړي. امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو د خپلو اتباعو ته خبرداری ورکړی چې ژر تر ژره د کابل د هوایي ډګر له شاوخوا سیمو لیرې شي. کابل کې د امریکا سفارت او د غراز د بریتانیا د بهرنیو چارو دفتر په جلا جلا خبر پاڼو کې دغلته د امنیتي ګواښ او ترهګریز برید د احتمال خبر ورکړی. استرالیا هم خپلو اتباعو او هغو کسانو ته خبرداری ورکړی چې د استرالیا ویزې لري او ویلي دي د دې ګواښ کچه لوړه ده. دوی له خپلو اتباعو غوښتي چې د هوایي ډګر له شاوخوا سیمو لیرې او خوندي ځایونو ته دې ځانونه ورسوي. د کابل هوایي ډګر شاوخوا لا هم زرګونه کسان بهر ته د تګ شیبې شماري. د میدان له شاوخوا نن سهار هم د ګډوډیو او ټیلماټیل خبرونه خپاره شوي. معلومه نه ده چې دغه احتمالي ګواښ د چا لخوا پېښېدونکی دی خو له دې وړاندې ویل شوي وو چې داعش ډله دغلته یو ګواښ دی. یو افغان خبریال زیار خان یاد ویلي طالبانو دی او د ده همکار کمرمین وهلی دي. یاد په کابل کې له تلو نیوز خصوصي ټلویزیون سره کار کوي. هغه ویلي د کابل شهرینو سیمې ته د راپور جوړولو لپاره ورغلی و خو طالبانو پرې ګزارونه وکړل.
کله چې موږ مرکې وکړې او د مرکې وروسته موږ د ویډیوي راپور لپاره تصاویر اخیسته په دغه حالت کې طالبان راغله. پرته له دې چې موږ پوښتنه وکړو چې تاسو څوک یې، په ما باندې گزارونه وکړه، زما له لاسه موبایل واخیسته، زما د کمرمین څخه کامرا واخیسته او موږ چې ورته کله کارتونه ښکاره کړل چې موږ خبریالان یو، بیا یې په ما باندې د کنداغونو گزارونه وکړه او دوی همدغسې پسې لاړه.
د طالبانو د فرهنګي کمیشن مرستیال احمد الله وسیق ویلي دا پیښه په جدي توګه څیړي. لکه چې طالبان په افغانستان واکمن شوي یو نیم ورځ له خبریالانو سره د ناوړه چلند او د هغوی د وهلو پیښې راپورېږي. لومړی وار د ملي بیرغ په ملاتړ د لاریون پر مهال د زمري په 28مه په ننګرهار کې ګڼ خبریالان ووهل شول. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د ترکمنستان له جمهور رئیس سره د ټاپي پروژې او افغانستان په اړه خبرې کړې دي. شاه محمود قریشي نن دا خبره په خپل ټویټر لیکلې ده. قریشي زیاته کړې د ترکمنستان له ولسمشر قربان خیلی بردمحمدوف سره په اشقابات کې وکتل او هغه ته د پاکستان له لوري ډاډ ورکړ چې د ټاپي په شمول د ګڼو پروژو له لارې د پاکستان او ترکمنستان د اقتصادي اړیکو د ټینګېدو په لټه کې ده. ټاپي د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته انتقالوي. که څه هم د دې پروژې زیاتې برخې بشپړې دي خو لا یې عملي چارې نه دي پیل. قریشي همداراز په خپل ټویټر باندې زیاته کړې له ولسمشر بردمحمدوف سره د یو سولهییز افغانستان په اړه غږېدلی او دا چې په دې تړاو نږدې همغږیو ته اړتیا ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر داسې وخت د منځنۍ آسیا هیوادونو ته په سفر وتلی او تقریبا د هرې لیدنې اجنډا کې د سر موضوع افغانستان ده چې طالبان په افغانستان باندې ولکه لري. پاکستان په وار وار تورن شوی چې له طالبانو او په افغانستان کې د هغوی له جګړې ملاتړ کړی، هغه تور چې دغه هیواد رد کړی. ازادي راډیو ته غواګیست. د دیموکراسي، بشري حقوقو او کار لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دفتر د ایران له ایوین زندانه د اکسونو ویډیوګانو په لیکیدو باندې خبرګون خوده‌لای دی. دغه دفتر دغه ویډیوګانې د ایران په زندانونو کې د سیستماتیک شکنجه ښکارندوی بولی. د دیموکراسي، بشري حقوقو او کار لپاره د بهرنیو چارو وزارت دفتر ټویټ کړی چې په دې وروستیو کې د ایوین زندان لخوا د هغه څه تصدیق شوی ویډیوګانې افشا شوي چې موږ ټول یې د مخه پیژنو. د ایران په زندانونو کې شکنجه سیستماتیک بڼه نه لري. د بهرنیو چارو وزارت د ایران پر حکومت غکړی چې ټول سیاسي بندیان خوشی کړي او لټول بندیان سره په درناوي چلند وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان د مخ یو بیان خبر کړی چې ویلي دی ویډیوګانې په ایوین زندان کې د کشوی دی او ښکاری چې زندانیان په یو وحشتناک او غیر انساني شرایطو کې پاتې شوې دي. د عدالت علي په نوم یو سایبری ډلې د فردا رادیو یو شمیر نور رسنوي ته ویډیوګانې استولې او ادعای کړي چې د ایوین زندان امنیتي کیمرې هک کړي دي او دا ویډیوګانې خبرې کړي دي. دا ویډیوګانې لومړی وار د اگست په 22مه د فردا رادیو لخوا نشر شوې او پکې د بندیانو سره ناوړه چلند خودل کیږي. او هغه افغان ماشوم چې د امریکا په یو پوزي الوتکه کې زیږیدل ریچ نوم پرې خودل شوی دی. ریچ اتسو اتویش د همدغه پوزي الوتکه کوډو چې شاوخوا څلور ورځې مخکې افغانان له کابل امریکا ته لیږدول. د امریکا یو لوړ پوړی جنرال تاد وولز ویلي پر دې ماشوم د نوم د هغه د مور او پلار لخوا خودل شوی دی. تر اوسه د څه باندې 2000 افغانانو لډل چې افغانستاني پریخي سلو تنوې بیړنۍ درملنې ته اړتیا پیدا کړي او د لارې کې درې ماشومان زیږیدل هم دي. دا د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه کولای شي. خبرونه د ازادي راډیو په پاڼه کې اولولې تر لنډې د میورسته احمد شیبر د ازادي په سپو کې پروګرام مختوړي.
د ازادي په سپو کې
درم واجې ازادي
احمد شبریم پرې خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چارې قادر جلالوف مختوری. السلام علیکم. په زرګونو افغانان په کابل کې د حامد کرزی له هوایي ډګر په وتو دي او لا هم په کابل کې داسې اداره نشته چې چارې سمبال کړي. په دې اړه دلته بحث لرو. په کابل کې د حامد کرزی پر نړیوال هوایي ډګر د احتمالي بریټ خبرونه خبره شوې دي. د امریکا متحده ایالاتونو او متحدانو یې خلکو غوښتل چې د یو تروریستي بریټ د غوښتل عمل دي د کابل له هوایي ډګر لري شي. رویټرز اژانس څرګندوي چې دا تهدید د داعش له لوري متوجه دی. په کابل کې د حامد کرزی لډګره د دې احتمالي بریټ خبره په داسې وخت کې کیږي چې غربي ځواکونه هڅه کوي تر وسه وسه چې څومره ممکن به هغومره کسان تر راتلونکي سیشن به د دې هوایي ډګر لاري وباسي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن ویل دي چې د اگست تر یو د شمی خپل ټول ځواکونه له افغانستان باسي. شاوخوا شپږ زره امریکایي سرتیری د کابل په هوایي ډګر کې ځای پر ځای دي چې له افغانستانه د بهرنیو او افغانانو د ایستلو په چارو کې مرسته وکړي. د زرګونو بهرنیو او هغو افغانانو د ایستلو په خاطر چې په تیرو دوه لسیزو کې د لویدیځ له هیوادونو سره د افغانستان په ماموریت کې مرسته کړې ده فشارونه په زیاتېدو دي. د بریټ خبرداري د پنځشنبې په شپه ورکړل شو او په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت له امریکایانو وغوښتل چې هوایي ډګر ته سفر نه کوي او هغه کسان چې د هوایي ډګر دننه دي هغوی باید ډیر ژر تر ژره سیمه پریشتي. دا خبرداري په داس وخت کې ورکړل شوې ده چې د اگست له 15 راوروسته چې طالبانو کابل نیولې ده په دې ښار کې امنیتي وضعیت ښه شوی دی. خو د حکومت د نشټوالي له امله کارونه په ټپه درېدلې دي. په دې خبرونه کې د موضوعات له میلمنو سره چیرلو تخنیکی همکار قادر جلالوف هڅه کوي چې له میلمنو سره ټلیفوني رابطه ټینګ کړي او د دې هڅې په دوام او په دې خبرونه کې به هڅه وکړو چې وړاندې ستاسو نظر هم د ټلیفون او سکایپ له لارې واخلو. د میلمنو لړلې شاغلي د هڅه کو د میلمنو لړلې عبد الملک همدرد مدني فعال چې د کابل له هوایي ډګر د خلکو د وټولو بهیر ساري را سره یو ځای شوري همدرد سپ مننه چې خبرونه کرا سره یو ځای شوي. کچرت تاسو وایسي چې یو څه د ازادي راډیو اوریدونکو ته دغه تصویر روښانه کړئ چې د کابل هوایي ډګر کې څه روان دي.
په لومړي قدم کې د ازادي راډیو کارکونکو او ټولو اوریدونکو ته سلامونه او درنښت وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو هم تناسب معلومات لري د مخکې ورځو په سیر باندې نن هم د کابل هوایي ډګر و مخته پلسګونو حتی په سلګونو کسان راټول و. طالبانو به هڅه کوله چې د میدان د دروازې څخه لیري کې او د عمومي څلورلارې چې د میدان هوایي و مخته ده دلته برا شو کښ هم زیات و موټرونه لارې به هم بندي وي. نو طالبان به هڅه کوله چې د خلک سره ګوښه کې او هغه خلک چې مستحق خلک دي اسناد لري راغوشتل سوي دي هغه خلک کابل هوایی ډګر ته لاره ورته پرانیزي.
همدرد صاحب، مخکې مو داسې راپورونه درلودل چې د طالبانو کوم کسان چې د هوایي ډګر سره ولاړ دي هغوی اسناد نشي تشخیصولی چې کوم اسناد سم دي کوم سم نه دي، څرنګه دوی کسان بدل کړي دي اوس په اسنادو باندې پوهیږي دا خلک؟
په لومړۍ ورځ کې داسې یو خبره وه چې ما تر ډېره حده دا خپله هم ولیدله او د ځینې کشرانو طالبان څخه پوښتنه هم وکړله چې ولې تاسې دغه خلک چې اسناد یې نه دي سم تاسې ورته ور پرېږدئ. نو دغه کشرانو طالبانو هم وویله او تر کومه حده چې ما ولیدله دغه خلک ډېر شلتوب به یې کوی، درې او څلور ورځې به د میدان هوایي و مخته وه، طالبان به یې هم پتنګوله او دوی ته به ویله چې بس موږ بیا یې تاسې موږ ور پرېږدئ تاسې موږ ور پرېږدئ. نو داسې وخت راغلی دی چې په اول کرول یې دغه کشران طالبان د پیاده یې چې دی ور پرېښي دي، مګر په دوم و درېیم کرول کې هلته بیا مسلکي خلک ولاړ و، دا مسلکي خلکو له لوري څخه بېرته راګرځول سوي بېرته راایستل سوي.
د میدان دننه چې نن د کومو ګواښونو خبره کیږي دی د خلکو په بیروبار باندې تاثیر کړی دی او کنه ځینې کسان د میدان له دننه بهر راوتي دي او کنه؟
د میدان د داخل ته خو زه خپله نه یم ورغلی، ځینې کسان چې ورغلي وه د هغوی سره مې تماس درلودی چې هغوی اسناد لرله، د خپلو اسنادو له مخې څخه غوښتل سوي وه، د یو منظم پروسیجر له مخې څخه غوښتل سوي. هغوی وویل چې نن نسبتا هغسې جنجالونه نه وه لکه د مخکې ورځو کې چې د خلکو ویله. د سیرینا په نوم باندې یو هوټل شته په کابل کې، اکثر خلک دلته راغلي دي، دلته هم دا اول درې کرول لري، په دا درو کرولونو کې چې تیریږي په آخري کرول کې خپل بهرنیان چې کوي اسناد یې ګوري، که چیرې اسناد سم منظم وخت ورکوي چې په پلاني وخت باندې په پلاني شمیره باندې پلاني ځای ته ځان راورسوي، هلته موږ دا ستاسې معلومات لیږو، هغوی بیا تاسې دننه میدان ته ننباسي.
لدې اسنادو تاسو په دقیق ډول خبر یاستئ چې بهرنیان څه اسناد ګوري؟
یعنی په ټوله کې چې ما تر اوسه پرې تلیدلې دي، په لومړي قدم کې دوی د امریکا تابعیت لرونکي یا د نور هیوادونو لکه کاناډا او جرمنی او ترکیه او هغه هیوادونه چې خپل دغه هیواد تابعیت لري دلته ژوند زندگی لرله یا کار کوه، هغه خلک باسي. په دوهم قدم کې هغه کسان چې د بهرنیانو سره کار کړی دی او خپل ژوند په یو ډول نه یو ډول په ګواښ کې ګوري، نو هغوی اړیکې له مخکې څخه د خپلو هغه مسؤولینو سره نیولې دي، هغوی ایمیلونه ورته کړي دي، اسناد یې ورته چمتو کړي، نو بیا یې دوی هغه اسناد ګوري، د هغوی له مخې څخه یې داخل پرېږدي.
په دې کې پاسپورتونه هم شرط دي او کنه یوازې همدغه اسناد کافي دي چې دوی د میدان دننه پرېږدي؟
هغه خلک خو طبیعي ده، کوم خلک چې د هیوادونو تابعیت لري هغه خپل اسناد لري. داسې ما واورېدل خو لیدلې مې نه دي، ځینې کسان داسې چې مثلا نیمه کورنۍ دلته وه، نیمې دی خپله د مثلا د بل هیواد امریکا یا د کاناډا یا د جرمني هیوادونو دغه تابعیت یې لره، نو دی خپل کورنۍ هم غړي هم بیولې دي، د ځینو کسانو د کورنۍ غړي بې صفاته سوي دي، نه دي پرېښي چې وایي دی هېڅ اسناد نه لري، کېدای چې دا جیلي وي، دا خلک یادوي مثلا مرسته ورسره کوي، هغوی بېرته راګرځول سوي دي. اما د ډېرو کورنیو کسان بیا په بشپړه توګه یعنی مکمله کورنۍ داخل سوي د میدان ته، هلته تر څه انتظار وروسته ایستل سوي دي.
همدر صاحب مننه. ازادي سپو کې پروګرام لا ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په ترڅ کې هڅه کوي چې له غو ملمنو سره هم ټلیفوني رابطه ټینګه کړو چې له موږ سره یې ژمنه کړې ده چې په دې پروګرام کې به برخه اخلي. کله ناکله د ټلیفون لارې ستونزې هم وي او ځینې ملمنه د ټلیفون لارې نه پیدا کیږي او په کابل کې هم وضعیت داسې دی چې ځینې کسان چمتو نه وي چې په خبرونه کې برخه واخلي او دا پروگرام مو په سرنګین کې وړاندې د ازادي راډیو په دې خبرونه کې د میل اوریدونکو پیغامونه هم له تاسو سره شریکو، خو لوی خبرتیا ورسته بحث ته دوام ورکړو.
د ازادي راډیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونکو کې په لنډو څپو 25 یودیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه په 2000 اویا 49 9470 ولزر اتسواتیا او 15000 نوي مندل شي.
ازادي پڅپو کې پروګرام له ازادي راډیو اوري. د پروګرام موضوع مو ده د کابل د هوایي ډګر د امنیت په برخه کې او له لوی سره لدی هوایي ډګر د افغانانو او بهرنیانو د وټلو مسله شېړو. همدارس په ورته وخت کې چې هڅه کوي چې له نورو ملمنو سره هم ټلیفون رابطه ټینګ کړو او په دې مسلې هم خبري وکړو چې د کابل وضعیت څنګه دی. د هغه شار چې د اگست په 15مه کال طالبان ورننه وتیری او تر اوسه پوری په دې شار کې لا هم حکومت نشته او مسول کسان نشته چې کارونه پیل کړي او کارونه پټاپه ولاړ دي. تر اوسه پوری مو په د ملمنو لړلې عبدالمالک همدرد مدني فعال په خبرونه کې را سره ملګری شوی دی. همدرد صاحب سره بحث دوام ورکوم. همدرد صاحب، لوی سر کې چیرته د کابل وضعیت تراشو، په کابل کې وضعیت څنګه دی ستاسو له نظر؟
تر کومه حد چې زه د شهر په مختلفو سیمو کې ګرځم او وضعیت ګورم، په عامه توګه خلک د امنیت له نگاه څخه شي ساتي. حتی د کوچني صرافان هم چې په بازار کې ګورم هم څنګه دی وضعیت یاد دی نظرونه اخلم. دوی وایي چې اوس شکر دی موږ خوشاله یو چې کور ته روپی وړو یا راوړو، موږ ته څوک مشکل نه جوړي، شپ بیغمه زیره ګرځو. همدارنګه نور عام خلک هم داسې یو فکر لري. یوازینی ستونزه چې په ښار کې د ټولو ښاریانو سره موجوده ده، هغه په لومړي قدم کې د بانکونو موضوع چې بانکونه تړلې دي، دغه اقتصادي څرخ ولاړ دی. همدارنګه د کابل ترافی سیستم تړل شوی دی چې د هم یو لوی څرخ دی د اقتصادي دا هم ولادي. دغه تشویش په خلکو کې ست چې ترڅو به دغه سیستم همداسې ولاړي. ځینې خلک د بانکونو مخونو ته ما وپوښتل چې قسمونه یې راته واخیستل چې موږ ماښام ته د ډوډۍ پیسې نه لرو چې ډوډۍ پرانیسو. حتی دا څو ورځې د نانوایي څخه په قرض راوړو او نانوایي والا هم راته ویلي چې نور قرض نه درکو. همدارنګه د مختلفو برخو کې د خلکو څخه پوښتنې کړې. نو په عموم کې د امنیت له نگاه څخه خلک ویره نه لري، نه د پټاو ویره شته، نه د جنگ ویره شته، نه د غلا ویره شته. مګر له اقتصادي اړخه په ټوله ټولنه کې یو ډول ویره خوره ده چې تر څه وخته به بانکي سیستم بند وي او تر څه وخته به دغه ملکي کارکوونکي کارونو ته نه ځي. دغه یو ویره په ټولو خلکو کې موجوده ده.
مننه همدر صاحب. دغه مسله وړاندې په خبرونه کې پسې چیړو، ځکه چې اقتصادي فشارونه هم په افغانستان باندې په زیاتی دوري او یو شمېر معتبرو نړیوالو چې له افغانستان سره مرستې کولې خپل مرستې هم درولې دي. په خبرونه کې د افغان د ملکی هوایي چلند ادارې د الوتنو د خوندیتوب د ستاندرد د برخې عمومي رئیس غلام جیلانی وفا هم را سره ملګری شو. وفاسب خبرونه ته شرغلې څنګه تاسو په باور باندې د الوتنې چې له کابل روان دي، د کابل هوایي ډګر د څومره الوتنو ظرفیت لري چې لدې میدان او لاړی شي الوتکه او افغانان او نور بهرنیان له افغانستان وباسي، ځکه چې ازدحام باید نور هم زیات شي د تر ډیره پورې نړیوال هڅه کوي چې د اگست 13 می چراتون کې سیشن به کیږي په زرګونو کسان لدې هوایي ډګر وباسي.
استاسی در رادیو اریدون او د افغانستان ټول شریف ملت السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د کابل هوایي ډګر د ډیرو الوتنو ظرفیت لري. خو د اوس لپاره افغاني الوتنې د کابل د هوایي دګر څخه قطع دي.
بله
نو فعلا د تنها د غوډه ایستلو د خارجانو د ایستلو پروګرام روان دي چې هغه د دې خپل پر لاس تنظیمیږي.
بله وفاصب تاسو یې چې ډیر ظرفیت لري لډیر نه مطلب څه شی دی، یعنی څومره الوتکې کېدای شي چې په لاند وخت کې لدی هوایي ډګر والوسی؟
د هوایي ډګر نه کېدای شي چې په هر 15 یا 12 دقیقو کې یو الوتکې جګسي او بل نشاسته کې تر رنوی او د الوتکو د درېدلو ځای به ډیر دی. تر همزمانی کېدای شي چې تر لسو الوتکو ډیری پرمځکې وي او نورې د حرکت په حالت کې وي چې چیکاف وکړي بل بیا راشي لندنګ وکړي.
یو وخت مو د سې اورېدلې و د خطر چې هوایي ډګر غرته نشتې دي، ممکن لوی الوتکې په دې کې د کښیناسو په وخت کې لستونزو سره مخامخ شي، نو د فکر کوي چې یوازې یو څو وړي الوتکې پرواز کولی شي او کنه ممکنه ده چې لوی الوتکې هم دلته راشي او داخله وګبسي؟
د کابل هوایي ډګر د لوی الوتکې لپاره هم مساعد دی. هغه خبره چې تاسو کوي د بیا اندازې ډیر لکه د بوینګ 380 الوتکې تر ایرباس او ایرباس 380 یا تر غیر نوري غټي الوتکې مشکل نه لري. فقط یو مشکل دا دی چې اوس الوتکې باید د وی اف ار یعنی ویژوال اپروچ سیستم باندې کار وکړي، ځکه کم د هوانوردی تجهیزات چې واغه د منځ تللې دي د الوتکو د راهنمایي یا نویګیشن سیستمونه خراب دي د ایرپورټ ته، نو د ایرپورټ سره همکاري نشي کولای چې په خراب هوا کې یا د شپې ور سره ډیر همکاري وکړي. ولی په وی اف ار باندې ویژوال اپروچ سیستم باندې ډیر الوتکې کېدای شي چې په سمه هوا کې د ورځې او د شپې چینه او جګی شي. د کابل د میدان د رنوی څراغونه او لایټینګ سیستم یې جوړ دی.
وفا صاحب تاسو د لایټینګ سیستم ته اشاره وکړه چې جوړ دی. ازادي راډیو د سراپور درلو چې دغه ازدحام او بیروبار له امله په میلیونونو ډالر د کابل هوایي ډګر ته زیان اوښتی دی، په دې اړه تاسو معلومات څه دي چې په کومو برخو کې زیان اوښتی؟
زه دا اوس چې تاسو سره خبرې کوم لا پر لارې يم د هوایي ډګر څخه مخفر د هوانوردی پر ادارې باندې روان يم. واقعا هم د میلیونونو ډالرو تاوان اوښتی دی، زیاتره د رادارو په برخه کې د ایر نویګیشن د اکوپمنت تجهیزاتو په هکله، مثلا د الوتکو د نشست سیستم چې ILS ورته وایي انسټرومنت لاندینګ سیستم مطلق خراب دی، د کنټرول ټاور ډېرې مخابروي کمیونیکیشن دستګاوې ټولې خرابې کړې دي، د ویسټونو د ارتباطاتو د سیستم خراب دی، د رنوی لایټونه ډېر مات شوي دي په بعضې ځایو کې، ولې د پرواز لپاره انوز رنوی سمه ده. نو واقعا هم که داسې د ساختماني لحاظه او د تجهیزاتو د لحاظه د میلیونونو ډالرو تاوان د کابل ایرپورټ سره رسیدلی دی، دا دقیق ده او ما په خپل سترګو ولیدل. دا اوس د مغه ځای نه راغله.
وفا صاحب تاسو چې دا اوس له هوایي ډګر راتلی څه اټکل کول شي چې څومره کسان د هوایي ډګر دننه لا هم شته؟
د اوس لپاره خو د هوایي ډګر په دروازه کې د 3,500 نفر په شاوخوا کې خلک ولاړ دي، خو دا ټول هغه خلک دي چې دقیق هیڅ تثبیت کړی نه دی چې آیا دوی اسناد لري که نه لري. کوم کسانو چې اسناد لرل یا پروسس شوی وو طالبان ورسره همکاري کول، د بسانو په واسطه راغلل او اخوه ته ولاړل د پروازو لپاره چې پروازو کې. خو دا د یو دروازه عمومي په خوانی دروازه یا گیټ ما ولیده. تاسو پوهیږئ چې د نظامی دروازو د لارې هم او د شمال د دروازو د لارې هم خارجي قوتونه دا کار کوي، دا اوس روان دی او لګیا دي او خلک انتقالي.
او د هوایي ډګر دننه تاسو ورغلي د ترمینل دننه او له ترمینا ورها خواته چې د میدان په سحن کې کوم کسان وو هغه تاسو لیدلی؟
د کوم د ملټری سایډ یا نظامی سایډ چې د امریکایانو د فورس په لاس کې واغ ساحه ته موږ نه تللې ځکه هلته مو انټرست نه درلودې. دغه ساحه چې پخوا د سیویل اویشن د افغانستان ملکی هوایي چلند استفاده تر کول، دا مې ټوله وکتل او پر پښو وګرځېدلو ځکه د وسایطو د ګرځېدو امکانات هم نه وو. د رنوی او ټکسی ویګانې بېخي د اضافي مواد او د خوراکي مواد توکو د خالی بوتلونو یعنی په ویست مواد د موږ ایفودي ورته وای فارن ابجیکټ ډیبریس بیخي زیات او تیږي مشکلات پر انویګانو کېستا. نو حالات د ایرپورټ ډیر ګډوډ معلومه دي.
مننه وفا صاحب. ازادي پڅپو کې پروګرام دی. په پروګرام کې مو میلمانه دی غلام جیلانی وفا د ملکی هوایي چلند ادارې د الوتنو د خوندیتوب د سټانډرد برخې عمومي رئیس، عبدالملک همدرد مدني فعال، او همدار اوس په خبرونه کې د افغان تحقیقاتي مطبوعاتي مرکز رئیس عبدالجبار بهیر سره ملګری شو دی. لایې خبرتیا ورسته به بهیر صاحب څخه وور.
ازادي په چپو کې پروګرام په منځنۍ چپا دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري.
احمد شبریم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه. د افغان تحقیقاتي مطبوعاتي مرکز رئیس عبدالجبار بهیر خبرونه ته شرغلي کچرته لتاسو دا وورو چې ل تر نږدې دویونه کې شي سه څکه البته چې طالبانو کابل نیولې دي، لیکن په کابل کې اداري چارې ټولې په ټپه ولاړې دي. په دغه سیو وضعیت کې کچرته دا ادامه پیدا کړي اثرات پیڅوي. لومړی
تاسو ټول اوریدونکو ته ټول دوستانو او افغانانو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. په دې هله چې موږ د روان اورین جرو او مشان د افغانستان د دې نازک حال په درکولو باندې تر هر څه زر سیاسي توافق ته ورسیږي، او بل اخر د افغانانو لپاره یو نظام چې افغانانو د شلکلنه او سلوښتلنه اورین لوبین کوي، او بل اخر دنیاوالو سره مواړی کې جوړ شوی وي، او په نړیوالو معیار باندې موږ ورسته پاتې نه وو، او په دې سیستم باندې توافق شوی وي موږ دی یو نظام خواندانو. لشک پرته لکه یک شنبه را په دې خو کله چې طالبانو کابل ونیولو اداري خلا یا سیاسي خلا رامنځته شوې ده. طالبانو پراتک باندې متاسفانه چې طالبان هغه توافق چې دوی درلودل د دوی د وینا مطابق چې بدبختانه لولس نه پټو هغه دا و چې باید کابل لا جګړې پرته او لا د طالبانو لا نظامی حضور پرته یو ادارې ته تسلیم کړل شي. په دې سیاسي توافق باندې یوازې خاص کړی خبرې وي، ولس خبر نه وو، ولس آمادګي نه درلودل د تغییر لپاره. د پخواني ولسمشر تیښته دی ولس لپاره یو بل ناورین و چې افغانان په مجموع کې او طالبان یې د یوه بیړنی حالت سره مخ تل د داسې یو حالت سره چې قابو کول هم سخت وو، خو بیا هم طالبانو ورسته د دوام ځلی راتګ سره وکولای شوی د اکشنبه د ماسخین ورسته کابل پلاس کې واخلي او په ورو ورو باندې کابل
تیری خبرې دي. دا خو تیری خبرې دي. اوسنۍ پښتنه ما کوله چې اوس کده وضعیت هم داسې دوام وکړي خلک به څه کوي؟
بله خلک ستونزې لري. زه هم دې نقطې ته راتلم چې خلک تر نن ورځې پورې متاسفانه موږ بانکي سیستم ولاړ دی، موږ اداري سیستم ولاړ دی، د پروسه پورې دی لکونو افغانانو د خپل وظیفو او د رښتونکي دندو په اړه باندې هیڅ تر نوښت معلوم نه دی. د دې به اقتصادي او سیاسي ستونزې وي، خو یو ستونزه چې ډېره واضحه ده هغه دا ده چې افغانستان د نړیوال سیاست په برخه کې انزوا ته ځي. هغه حالت څه دی چې فکر کوم دغه حالت سوره اوږدیږي او توافق نه رامنځته کیږي، اداري سیستم رامنځته کیدی نشي. موږ دوه اساسي ستونزې لرو. یو ستونزه دا ده چې طالبان نشي کولای په دغه یو بیړني حالت کې بغیر له خپلو جنګیالیو او بغیر له خپلو خلکو په بل چا باندې اعتماد وکوي. نو ستونزه دا رامنځته کیږي چې دوی مجبور دي خپل خلک ادارو ته معرفي کړي. دا اوس چې موږ تاسو خبرې کوو طالبانو لویو ادارو ته خلک معرفي کړي دي چې هغه دې
بهیر صاحب فکر نه کوي چې ټیټو ادارو ته که نور خلق معرفي شي مشکلات به یو څه حل شي؟ مثلا په د رئیس په سطح باندې، د موین په سطح باندې پخوانی خلق هم طالبانو دوی ته بلنه ورکړې ده چې راشي، لیکن کچرته دغه خلق په خپل حال پاتې وي یو څه به شرایط بهتر شي نه وي؟ حتی په ولایتونو کې که په کابل کې نشي کولای چلوې شار دی، په ولایتونو کې پخوانی خلق په خپل ځای لاندې دي.
ستونزه هم ده چې طالبان د هغه سیستم سره چې دوی په نظر کې درلود او ماول په لومړی کې چې هغه توافق چې د افغانان پټو افغانان نو په خبر دوی ونه توانېدل چې د افغانانو په مجموع کې د دوی د اداري سیستم په ځای پات کېدل باندې افغانانو ته یو نمونه وړاندې کړي. دوی مجبور دي چې په ټیټه کچه باندې هم تر ډېره پورې طالبانو خپل خلک او خپل مسؤلین ټاکلي دي. حتی رئیسان موږ وینو چې په ډېرو ادارو کې خصوصا هغه ادارو کې چې طالبان د هغو ادارې د چلیدلو ضرورت او اړتیا ویني لکه د افغانستان رادیو تلویزیون یا د نور هغه ادارې شاروالۍ دي او یا هغه ادارې دي چې هغه مخامخ د خلکو د خدمتونو سره تړلې دي او باید فعالیت وکړي بغیر د دې چې اداري سیستم یو موافق سیستم رامنځته کیږي یا نه رامنځته کیږي. دوی مجبور دي فعالیت وکړي، د خدمات وړاندې کړي، د ادارو ته هم طالبان خپل جنګیالي وړاندې کړي دي، خپل خلک یې تعین کړي دي. د دې دا معنا ده چې تر څو یو توافق نه وي شوی طالبانو فکر نه کوم چې افغان شمول نظام لپاره هغه په لوړه کچه وي د اول درجې خلک پی دي کابینه وي او د ولسمشری چارې وي چې په کوم طریقه باندې مختدلي شورا په طریقه باندې مختدلي کړي ولسمشر او د امیر د خانه مختدلي او که په ټیټه کچه باندې وي طالبان نشي کولای چې هغه ته وړاندې کړي. یو بل ستونزه چې واضح ده طالبان سره هغه ده چې دوی اوس نشي کولای په اداري سیستم کې د خلکو د معرفت په برخه کې اقدامات وکړي. هغه د دولت لپاره یو ډیر امن نشتون دی. کله کله بعضی کارمندان راغلل ماته نږدې منابع د طالبانو وویل چې دوی کله چې کارمندان راغلل دوی معنی کړل د ادارو نه چې موږ تاسو په ځای باندې پریږدو خو اوس هم د ترش راوختای. کله چې کارمند په اداره باندې ادارې ته راځي او اداره شروع کوي اداره کې اجرات شروع کوي او اجرات یو عنوان غواړي یو ادرس غواړي. دوی به د افغانستان د اسلامي جمهوریت ادرس لاندې خپل وړاندیزونه او خپل ورځنۍ چارې مخته وړي کبه د اسلامي امارت تر عنوان لاندې به مخ وي. دا هغه ستونزه ده چې تر اوسه پورې طالبان سره مخ دي او دوی نه دي کولی درې شي. توافق هم نه شي کړی کوم چې هم د ستونزه به دوام لري او موږ به د انزوا طرف
مننه بهیر صاحب. ازریب څه پوکي پروګرام دی اوریدونکو ته مخه کو تاسو کولی شئ چې د سکایپ لاري پر خبرونه کې برخه واخلي او همدارس یو شمیره تاسو ته اعلانو. نړیواله شمیره ده 00420221205001. دا شمیره تکراروم 00420221205001. او ریدون که را سره دی مهرباني وکي ځان معرفي کړي او د سکایپ لاري او خپل پښتنه وکي مهرباني وکي.
السلامونه د به احترامات جناب ورور جان تاسو ته او څوک چې غواړي د ازادي رادیو نه زموږه ستاسو برنامه او ټول خوګو ته سلامونه کوم وخت مړي
کړم. مننه مهرباني.
مننه اسدالله صفایم د لغمان نه
خپل پښتنه وکي لطفا. ستاسو آواز ډیر ټیټ شو نه سر اورو. صفای صاحب ستاسو ږغ نه اورو. بله د ټلیفون لارې واوریدونکو دی دوی ته باور شو صفای صاحب تاسو کولی شئ چې بیرته سکایپ لارې ارتباط ټینګ کړئ. مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او خپل پوښتنه وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
زه د زابل ولایت مستاس کرست تماس کی هوار چې څو خبرې درته وکړم.
مهرباني.
کله چې وخت ولرې.
مهرباني. هڅه وکړئ چې په لاندو
دته ډیر خوشاله یو د طالبان درکټ سره ځکه چې هغه نورې وعده د ټول خلک ول باید د ټول وعده ترسره نشي وایي. چاپه بلو ته بلو ته وستو چاو ته سوې چاو ته سوې هغه دې دې ملا بس دې کړي ستاسو دا روان شموله دولت باید جوړ شي دا باندې توافق ته دې دا باندې بیل نړۍ توافق دا نړۍ وا توافق ته دې دا خپل خپل کې شي جوړ نشي دا کله چې به د ترن په وخت کې یا د دې چې افغانستان باید د نقشې وځي هغه وخت ته راتلون کې دا چې دې نور ټول وخت توجه ونه کوي په ان شموله باندې چې دا تروانه وای نو باید جوړ شي او کنه نو د دې نړیوال فکر وکړي وادونه نور ستل دي د نړۍ سره په پاکستان پرې تړاو لري شونشیر د داسې نه کوي جوړ ته سلا پورته کې دی جدل ته غواښم نو ته دا کله چې سپینجر موږ ولیدل سلا یو ورته دولت ورکولې نو هغه سپینجر باید یو توافق دې تر کې نه وي څو پلاران دي په دې کې دوه وي سل په سل کې راړي باندې دي.
مننه. بل اوریدونکو ته مخه کوم مهرباني وکړي ازادي په سپوک پروګرام دی.
سلام و احترامات خدا خدمت شما شیور سید محترم و شنونده های خوب شما تقدیم میکنم. منصور هستم با شما از سویدن هم کلام هستم.
تشکر مهربانی.
شیور سید در
ارتباط با می چیز می خواستم صحبت کنم. امی دو تصمیم جامعه جهانی در رابطه با کمک ها که بند میکنن در افغانستان و به خاطر ازی بند میکنن که و از طالبان و زن شناخت کافی ندارن. یک مسئله، دوم مسئله، اونا گفتن که ما وقت میتیم طالب ها را که وا اقدامات از اونا به حساب حقوق بشری چی است، آیا اونا به حقوق بشر به زنها احترام و ارزش قائل هستن یا نیستن. اصلا اگر ببینیم در تفکر اونا کدام تغییرات هیچ وضع نشده. اونا میگن سید، اونا میگن که ما غرض نداریم عفو عمومی اعلان کردیم، اما در عمل این کار نشده. شی بر سید، همین دیروز یک بچه را در میدان هوایی کابل تمام بدنش خون و خونپر بود، گپ میزد و وقتی گپ میزد با قنداق ویدوی از اون مستند در رسانه ها هست، وجود داره ویدوی از اون. وقتی که اینا از حقوق بشر گپ میزنن، وقتی که میگن عفو عمومی اعلان کردیم، یک آدم وقتی که اسناد داره میخواه که حق مسلم مدنیش هست، میخواه که شما بر خود خارج شد، شما چرا او رو میزنین؟ اصلا چرا می بس زدن؟ چرا از بین نمیره؟ چرا انسان هستیم ما؟ چرا دیالوگ با ما گفته نمیشه؟ چرا با ما نطق نمیشه؟ حالا ما خود کدام خر نیستیم، کدام حیوان نیستیم؟ شما که بلدستان است مردم از روان هستین. یک خانم دیگه از تلویزیون ملی گفت که مر نموندن سر کارم بیم. دین روز یک خبرنگار تلونیوز زدن، کامریش میده کردن. ما به چی طالب باور کنیم؟ به چی طالب این مردم باور کنن؟ جامعه جهانی هم میشناسه اینا را میشناسن. اما به حساب پیر محمد کاکر میگه دیار دو پاره در امسال درو کوم، امو گپ از امو سیب. حالا خب ما به خاطر مردم افغانستان هم اگه یا کمک های خدا بند کنن، ما به خاطر از اونا هم دل ما میسوزن. میگه من حالا به خاطر چهار دانه طالب خود مرد کل کشور تباه میشه سیب، یک کمک ها بند شوه، خب زیربناها کلگی استاد شوه و اقتصاد کشور خب فرق هست. بله، مردم چه قسم میکنن؟
معنی منصور سیب چې په پروانه کې مو برخره سره وخت یو بل اوریدون کې کوروده یو بل اوریدون کې دغه ټلیفون قطع شو. البته د تر نړیوالو مرستو پورې دا معلومات لاوریدون کو سره شریک کړم چې نړیوال بانک له هغه سره یو ځای شو چې د طالبانو له لوري د کابل تر نیولو وروسته افغانستان سره خپل مرستې درولې دي. نړیوال بانک پرون دا اعلان وکړ او له 2002 کال را پدې خو افغانستان ته دی بانک تر 15 میلیارډ او 300 میلیون ډالر ډیر پیسې چمتو کړې دي او ټاکل شوی و چې روانه ونی د پیسو نړیوال صندوق د افغانستان حکومت ته 450 میلیون ډالر وسپاري. خو دې نړیوالې ماسې په کابل کې د طالبانو د واکمنېدو له امله دا مرسته ځنډولې ده او ټاکل شوی و چې اروپایي ټولنه د راتلونکو وو کلونو په مخه افغانستان سره 1.2 میلیارډ ډالر مرستې وکړي. دا مرستې هم ځنډېدلې دي او په اقتصادي برخه کې دا خبر هم لرو چې په بهرنیو هیوادو کې ګڼو افغانانو لکه دا منصور صاحب چې زنګ واهو د پرنګ نور افغانانو له بهره د افغانستان د نن خپلوان او دوستانو ته د ویسترن یونین بانک له لارې پیسې استولې. دی بانک هم له افغانستان سره بانکي راکړه ورکړه ځنډولې ده، یعنی خلک نشي کولی چې له دې لارې پیسې واستوي. البته داسې لارې چارې شته چې د حوالې په سیستم خلک اتکاو کی، خو د حوالې غټه ستونزه سره چې کچیرته له افغانستان خلک له بهر د حوالې پیسې راوغوړي یا له افغانستان بهر ته د حوالې پیسې واستوي لکه پاکستان، بیا به افغانستان په خړلس کې شامل شي چې بیا په بهرنیو صادراتو او وارداتو باندې ډیر منفي تاثیر پریوزي. ازادي په څپو کې پروګرام دی. د پروګرام په لومړۍ برخه کې مو تر ډیره په دې باندې خبرې وکړلې چې د کابل د هوایي ډګر وضعیت څنګه دی او خلک له دې هوایي ډګر په وتلو دي. اوس په دې ته تم شو چې دا وضعیت په څنګه سمې شي او البته دا اوریدونکو هم ځینې پوښتنې همدا درلودلې چې تر کله پورې به دا وضعیت همدا رقم دوام کوي. همدرد صاحب عبدالمالک همدرد مدني فعال، کله تاسو واورو څه نظر لري چې څه باید وشي چې وضعیت بهتر شي؟
په لومړی کې خو زه ټول هغه افغانانو ته چې د بهرني کسانو سره کار نه وکړي اړیکې ونه لري، زه ورته همدا پیغام لرم چې دوی باید میدان ته رانه شي ترڅو د هغو خلکو چې کار یې جوړ دی یا سیستم سره منظم دي د بهر ته د هغو د خند ونه ګرځي. ځکه داسې خلک ما په میدان هوایی کې ولیدله چې د فیسبوک یو ویزا کته سیم کیدای چې لیدلې وی فیسبوک خرته وې ده هغه ویزا راخست یې د دایره کټی کړي پرنٹ کړي د روان دی میدان یوې ته نه پاسپورت ته نه تذکره ته نو بیا زر ځوانان پښتمو هم دا څنګه ویزا د تراغ لپاره ویزا باندې ته واځي لیکلې دي چې دا کافی سوی ده هغه یو چا نشانی کړي ده نو دوی دا راخستی وای موږ زو او همدغه خلکو د میدان یوایی مخه هم د کړه د ډیرو افغانانو پر وړاندې چې دغه وضعیت مخ ته روان دی او یو خبره چې ما مخکې مو کړله چې د بانکي سیستم ته څونه وی فعالته وي خلک خپل کار سم نه کولای مسلکی کسان نه وي او اوس فعلاً چې هغه مخکنی ورور وویل چې خلک په چلاکو په دې شان وي تاسو یقین وکړئ چې زه د میدان یوایی ومخته یا د سیرینا هوټل ومخته د روسیې د سفارت مخته ځینې نورو سفارتونو مخونو ته چې زه تللی یم هر څه مې له نږدې کتلې داسې خلک دومره شلګي کوي یا دومره سپینسترګي کوي چې هغه طالبان یې په تنګ کړي دي تر دې اندازې چې هغوی بیخي د یو ګیله غوندې کوي چې موږ خو هم انسانان یو دوی ولې زموږ سره دا خلک دغسې دغه رویه کوي د عام خلک ولې موږ دومره په تنګوي نه اسناد لري نه شی لري هلته موږ ته د سفارت خلک وایي چې پرته له اسنادو یې مه راپرېږدي او موږ چې ورته وګورو چې اسناد راته وښیي نه پاسپورټ لري نه تذکره لري نه هغه د ایمیل سیستم چې وایي د سفارت له لورې یا په میدان کې موږ ته ښودل شوی نه هغه سیستم ورسره دی نو وایي موږ دا خلک څنګه پرېږدو یعنی یو قسم دغه طالبان له دا خلکو څخه ګیله کوي چې دوی ولې دومره شلګي کوي چې نه اسناد څه نه شی څه که شان وي موږ خو ورپرېږدو موږ هېڅ مشکل له دوی سره نه لرو زما د طالب چارواکو څخه هیله همدا ده چې دوی دغه سیستم ته یو منظم پروګرام مې او داسې مسلکي کسان ورمخته کړي چې هغه د هر څه را کنټرول کړي که همداسې دا وضعیت ادامه پیدا کړي
مننه هم در څه مننه چې په خبرونه کې مهم برخه را سره واخیستل ده لدی وروسته به دا وضعیت پوسټیړو چې په کابل کې کچرته یو نوې اداره ژر تر ژره واکمن نه شي له هوی ډګره پرته نور چارې به څنګه په مخ ځي د ولسی جرګې غړی کمال ناصر اصولي هم په خبرونه کې را سره ملګری شو دوی ته شرغلاست وایم اصولي سپ څه فکر کوي کچرته دا وضعیت هم دسته دوام وکړي په لاندو ستاسو نظر څه ده افغانستان به په کومه خوا روان شي
سلامونه ملمنو ته اوریدونکو ته او ستاسو همکارانو ته ما په مخکې برنامو کې هم تاسو ته ویلي دي او بیا یې وایم چې په افغانستان کې د دولت حداقل د موقت دولت ایجاد ته ضرورت دی او په عاجله توګه دا اوس هم په کابل کې بعضې اشخاص په دندو ګمارل شوي دي اما من بنه ده معلومه چا ګمارلی دي آیا کومه شورا موجوده ده شورا ورته وایي چې تاسو لاړ شئ کوم رسمي سند شته مسؤلیت موجود دی تر اوسه پورې هیڅ داسې نوه مسائل نشته دي که دغه حالت دوام وکړي ګورئ دلته تنها موقت امن نه دی موقت نظم نه دی دلته زموږ د افغانستان د دولت د جوړښت په خاطر باندې همسایه ممالک یو د بل سره ویني زموږ د دولت د جوړښت په جوړښت باندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د روس سره د امریکا سره د اروپایانو سره مباحثات کوي دلته زموږ نور هغه مسائل چې زموږ شان او غرور دی هغه یو نو د سوال لاندې راځي بنان موږ زر اداري ته ضرورت لرو تر څو وکولای شو چې موږ افغانانو ته ثابت کړو چې موږ مستقل دولت یو او موږ په مستقله توګه باندې افغانستان اداره
اصولي سب اصولي سب ستاسو په باور څه شی دی باید شي ودی چې یو دولت ژر تر ژره ایجاد نشي
ګوري زما په اند باندې لا تر اوسه امکان لري د طالب مشران په دې فکر او باور وي چې کدی امریکانو د یو ډیر سم د اگست چې دوی یادوي د امریکا د مطلق وټلو پورې موږ داسې یو دولت دلته اعلان کو چې هغه دنیا خوښنیوي هغه افغانانو خوښنیوي او بدبخت خدای نه خواسته داسې یو جنجال ته زمينه مساعده نه کی نو دنیا ته تیار دلته حضور لري بیا بزر مخ را واړوي دوی ته چې تاسو څه کوي ولې دې څه کوي جفا کوي زه فکر کوم یو خبره داده دوامه خبره داده چې تر اوسه پورې د طالب مشران په خپل منځ کې هم ځینې کوچني او غټ اختلافات لري د یوې منطقې نه اشخاص راځي امنیتي سکتور ټول سرپرستان ګمارل کیږي د ځینو نورو منطقو مشران ورته وایي چې دا زما د منطقې خلک هم باید حضور ولري دا یې دوهم جنجال چې د دوی ترمنځ دی دریم جنجال د افغانستان د سیاسیونو سره دی دوی نن هم هلته د شمال د ځینو مشرانو سره لیدلی دي کوچني هغه مشرانو سره چې موږ کپرونو فکر کوم چې موږ باید په دغه کې حضور ولرو په راتلونکي دولت کې په هغه باندې هم ځینې فکرونه شته دي دا دوه درې مسلې دي چې زه فکر کوم چې سبب شوی او تر ټولو مهمه مسله زما په اندازه چې د تاریخ په اوږدو کې په افغانستان کې افغانان ورڅخه کړیږي هغه څه وو هغه په تیر کې د روس تزاری روسیې او د انګلستان ترمنځ جنجال په افغانستان کې او فعلا هم همدغه قوتونه په دغه خاوره باندې تر اوسه پورې د دولت په جوړښت باندې شاید نه وي سره سلا سي که سره سلا نسی او موږ په خپل خواخه دلته طالبان حکومت دولت اعلان کی دوی هم د راتلونکو جنجالونو څخه ډاریږي دوی غواړي چې دې خلکو موافقه واخلي چې په څه ډول مخکې لاړ
خو دلته مې یو سوال دی اصولي صاحب مثلا که چرته دغه طالبان چې په کابل باندې واکمن دي که دوی له هغو کسانو سره ګډ حکومت جوړ کړي چې په شل کاله تیرو شلو کلونو کې له هغوی سره جنگ او جګړې کړي دي او د هغوی پیژندل شوي څیرې په دې حکومت کې وي دوی په خپلو وسلوالو ته څه وایي فکر نه کوي چې دا هم یو مشکل دی
او زه هم په همدې باور یم چې هغه پیژندل شوي څیرې چې رښتیا هم په تیرو جنگونو کې د لویو جنگ سالارانو په نوم یادیږي طالب مشران دې ورته ځای نه ورکوي موږ دا شل کاله هر افغان مبارزه وکړه چې د افغانستان دولتي قدرت د انحصار راوباسو دغه چانس زموږ سره زه چې یو وکیل وم د ولس استازی و موږ ونه کولی سول اما حکومتدارانو نه غوښتل یا نه کولی یا نه سول کولی یو چیلنج ورته اما طالبانو په ډېره ښه توګه دا وکړی سول اوس د دوی دا ثابته کړي چې دوی د قوي او مرکزي دولت د جوړښت لپاره وفادار پاتې کیږي او دغسې څیرو ته چې هغه رښتیا هم بدنام دي یا په جنګونو کې یا په فساد یا په ډېرو پیسو په پیدا کولو کې په افغانستان کې د خلکو په سر قومي تجارتونه کړي په افغانستان کې قومي سیاستونه کړي دي دغه خلک باید لږ د اقتدار نه وروسته پاتې شي اما په سر د هغې د ټولو اقوامو نمایندګان ځان سره دوی باید ولري
مننه اصولي صاحب بهیر صاحب د افغان تحقیقاتي مطبوعاتي مرکز رئیس عبدالجبار بهیر تاسو څه فکر کوئ چې د اوسنی حکومت د جوړېدو لخه مخې ته ګواښونه او چیلنجونه څه دي
فکر کوم تر ټولو مخکې لوی چیلنج به دا وي چې طالبانو کله چې کابل ونیولو او کله چې د افغانستان سیاسي معادله تغیر کړه غواړي چې په یو توافق باندې رامنځته شي یو نظام دوی د زور دلاره او په کابل ته د وسلوالو د ننوتلو سره داخل شول دی دا و په تیل شي نور په افغانستان کې دوی ګټون کړي بنا اندوی تر ډیره پورې بعد خپل جنګیالي ته د هغو واکداري قناعت ورکړي طالبان اوس دی وي داسې واکمنۍ په سره مخ کې چاغه دینی برداشت لري دوی امیر لري او دوی امیر المؤمنین په نامه باندې مشر لري او دا یوازې سیاسي جوړښت نه دی بلکې دا یو دینی جوړښت چې دی دینی انګیزه په اساس باندې رامنځته شوی دی طالبان که اوس توافق کوي د افغانانو سره چې راځي ګډ حکومت جوړ کو دوی هڅه دا نه دي چې دوی په دې قانې کې چې راځي افغانستان سره ووي شو یا د افغانستان سیاسي جوړښتونه سره ووي شو دوی کوشش کوي چې تر ډیره چې معلوميږي او دوی بحثونه معلوميږي د مشران سره مجلسونه معلوميږي هغه د ریښه یوازې دوی نه موافقه واخلي او په دې باندې قناعت وکړي چې راځي چې یو اسلامي نظام چې هغه یو شورا ده باید جوړه کړو په شورا کې به تاسو کله سیاسي جوړښتونو استازولي کوي او کله قومونو استازولي کوي تاسو سیاسي تنظیمونو او تاسو د قومي جوړښتونو استازولي په دې شورا کې وي خو دې معنی دا نه ده چې خامخا همدغه مشران چې شل کاله د شل کاله را پدې خو افغانستان کې قدرت تقسیم په اساس باندې پیژندل شوی دی او د دولت لپاره دوا هم نه وایي یعنی د دولت درد نه دی دوا شوی
بهیر صاحب
یوازې تنظیمونه ویشلې دي
بهیر صاحب
ترکمنو ورکوي باندې
او بخښه نو ولې دواړه لوري د امدغه شورا په سر باندې چې څنګه تاسو وایست ژر موافقیت نه رسی ځکه چې د افغانستان له د قدرت له خلاص سره مخامخ دي
بله دوی طالبان په تدریجه کوشش کوي چې ماول چې دوی د خپل امارات لپاره یو بدل وړاندې کړي ځکه دوی په دینی لحاظ باندې په دې باندې ملزم دي چې دوی نشي کولای په زور باندې خپل امیر لري او یا هم دې ته مجبور کړي چې خپل امیر او خپل صلاحیتونه اغوی د حقی منصب نه استعفا وکړي ځکه دا جوړښت ماول چې دا یوازې سیاسي نه دی لکه د رئیس جمهورانو یا په جمهوریت نظام کې د واکمنانو چې هغه قانونن کولای شي یو ټولای راشي یا لکه ولسی جرګه او یا هم لکه ملي شورا یا هم لوی جرګه او هغه د خاص موارد په اساس باندې مشر نه غوښتنه وکوي او مشر د خپل دند نه لری شي دا جوړښت دینی جوړښت دی دوی به حتما په دې باندې کوشش کوي چې هغه جوړښت هم په نظر کې ونیسي هغه خپل ځای باندې پاتې شي خو یوازې د افغانستان سیاسي واکمنۍ سره وویشي او سیاسي واکمنۍ د یو شورا د لارې مخکوي د دې ترڅنګ تر اوسه پورې طالبان په دې ملي توانې لري چې د افغانستان ټول سیاسي لوري د افغانستان په اوسنی وضعیت باندې قانع کړي تر اوسه پورې ډاکټر صاحب عبدالله او حامد کرزی صاحب د افغانستان قانوني ولسمشر د حزب اسلامي مشر او همداسې په پنشیر کې شته مشران چې څوک دي او یا استازولي کوي تر وځه پورې دوی او پاکستان کې کوم مشران تللي دي په دې نه دي قانع چې طالبانو دغه جوړښت قناعت وکړي نو بنا ان دوی دغه نه ډار لري چې په چیرته په توافق باندې هغه توافق چې تر ډیره پورې به طالبانو ته منلو وي دوی هغه اعلان کړي مشرتوب اعلان کړي نو احتمال دې دی چې بیا به مخالفت نه راپورته شي او بیا به لخر طالبان بیا د جنگ لپاره آماده شي او جنگ ته چمتووالی ونی طالبان وو پښتو چې د افغانستان د جنگ د لارې حل نشي د خبرو د لارې حل شي او اساسي توګه باندې حل شي تر څو بیا جګړه ته بیا جنگونو ته نه تنظیمونو ته او نه طالبانو ته لار خلاص شي بلې
مختلف چې اصولي سره تورشم بهیر صاحب تاسو دا پښتنه وکم تاسو د څو جهته چې له طالبان سره په خبرو دي دغه ته اشاره وکړه دا خو هم په حقیقت کې درې ځای شوی دی فرضاً د ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله په خانه ولسمشر حامد کرزی او یو شمیر نور چارواکي په کابل کې له طالبان سره په خبرو دي د احمد ضیا مسعود محقق خلیلی او یو شمیر نور اسلام آباد ته تللی وو د پاکستان لاري له طالبانو سره په ارتباط کې شاید وي او بل ډله هم په پنشیر کې ده چې له طالبانو سره مخالفت کوي کدا درې برخي د رقم ویشلی نو د طالبانو لپاره خوري آسان ده چې خپل پریکړه ژر اعلان کړي ځکه چې هغه خو سره متحد نه دي
بله طالبان ته آسان ده طالبان خو اوس طالبان وایم چې موږ افغانستان ګټلای ځان فاتح بولي خو مستونز دلته ده چې دوی څنګه کولای شي دنیاوالو ته هغه افغان شموله نظام چې دوی دوه په تړون کې نړیوال ټولنه ته امریکایان ته وړاندې کړی دی چې دوی به د افغانستان کې د انحصار نظام یا په انحصاري شکل باندې نظام نه اعلانوي دوی به د ټولو افغانانو د ټولو سیاسي جریانونو په توافق باندې یو نظام رامنځته کوي هغه نظام چې هغه ته اسلامي امارت نه دی ویل شوی هغه ته اسلامي حکومت ویل شوی دی دوی یو بل جریان هم روان دي چې په دوحه کې د دوه مذاکرات ټیمونه په ونه باندې حضور لري چې ټول نه دي یو برخه استاد یالته وجود لري چې برته د هغه دری لوري چې کار روان دي هغه استاد ولې تقریبا کولای شي چې ټول پنځیر کې یا پاکستان کې او یا هم په کابل کې ډاکټر صاحب عبدالله او حامد کرزی صاحب دي دوی استاد یا دوی په خوخه باندې هغه ټیم چې په خوا جوړ شو د هغه یو نو استاد ولې په دوحه کې هم روان ده ذکر کوم طالبان دي دوه چیلنجونو سره یا دوه لوی ننګونو سره مخ دي او دا چې دوی باید خپل لکه ما چې وخت ول دي دینی جوړښت لپاره یو بدیل داسې بدیل چې هم د خپل خصوصا د نظامی برخې لپاره د قناعت وړ وي د نظامی حلقې د مشرانو او د هغو د جنګیالیو لپاره د قناعت وړ وي هغوی قناعت پرې باندې وشي او د دې ترڅنګ باید دوی نړیواله ته هغه نظام وړاندې کړي چې دوی خپل تعهد کړی دی مخکې چې کابل ونیسي مخکې چې د افغانستان نور ولایتونه ونیسي پخوانی نظام ړنګ شي ذکر کوم چې پخوانی جوړښتونه اوس ډېر مطرح نه دي رسول شورا ده او کله افغانستان پخوانی حکومت ته تر ډېره پورې به د نړیوالو لپاره طالبان زمينه سازي کوي چې د دوی په نظام باندې اعتراف وکړي د دوی نظام ومني او بل اخر د افغانستان د اقتصادي او مالی او سیاسي انزوا په لور باندې لاړ نشي. طالبانو په تیر ځل باندې دا تجربه ځان لپاره ترلاسه کړې ده چې یوازې درې ملکونو ته قناعت ورکړي چې دوی نظام په رسمیت وپېژني. دوی هغه تجربه لري او د دوی هغه دینی وختنی چې یو نظام په دینی اصول باندې ولاړ وي د هغه د مخې نظام کوي هغه هم په نظر کې نیولې دي. د کومه بیان ازادي چې نن موږ ګورو په کابل کې او تر یو حده پورې د طالبانو د پخوانی موقفونو یا د پخوانی دریځونو په رابطه باندې یو څه تغییر موږ ګورو چې تلویزیون باندې ښه د ښکاره کېږي خبرونه وایي. موږ ګورو چې په کابل کې په چا په شخصي په چا باندې الزام نشته لکه طالبان په وخت کې په ګیره باندې په مشتو باندې ښځه بیرون ته وځي. موږ ولیدل چې ښځو ته اعلان وکړه چې مکتبونو ته لاړ شي خو لا هم د طالبانو په موقف کې واضحه څرګنده نه ده. طالبانو وکولای شوه چې جنکۍ ته یوازې ابتدایي ته اجازه ورکړي. تاسو اعلان اورېدلی وي چې د راتلونکې شنبې ورځ نه سبا نه بل سبا به ابتدایي مکاتب او ابتدایي ښوونځي تر شپږمه پورې ښوونځي په ټول افغانستان کې خلاصېږي. جنکۍ هلکان به ځي خو لا هم د پوهنتونونو او د ثانوي مکاتبو لپاره طالبان واضح لایحه نه لري چې دوی به جنکۍ ته اجازه ورکوي او اجازه په کوم صورت کې ورکوي. لا تر اوسه پورې طالبان سره د کارمندانو ته اجازه خدینه او کارمندانو ته اجازه تر اوسه پورې واضح نه شته. دوی ولا هم په دې باندې فکر کوي چې څنګه وکولای شي چې هم هغه خپل دینی وختونه چې دینی ارزښتونه دی ورته وایي او د دینی ارزښتونو په اساس باندې نظام رامنځته کوي هغه هم خوندي وساتي او په عین وخت کې دوی وکولای شي دنیاواله ته ثابت کړي. فکر کوم چې دنیاوال دې ته منتظر دي چې تر څو طالبان د خپل موقفونو په برخه کې د خپل هغه دریځونو په برخه کې چې دین په اساس باندې وړاندې کوي واضح دګاونه لري واضح لیدلوريونه لري عملی لیدلوريونه لري. البته خبرو کې طالبانو ډېر ټینګار کړی چې دوی د خزو د کار طرفدار دي، دوی د خزو د کار معنی نه دي، دوی د خزو د تعلیم معنی نه دي، دوی ازادي د بیان وړي، دوی د ازادي د
معنی نه بهر څه کوي. بله
دا چې په عمل څه کوي د دې لپاره طالبان ډېر وخت وړي او ډېر فکر کوم چې دوی په خاطر راي په ټول معنی نه درلودي.
مننه بهر صاحب. اصولي صاحب پولانډو کې تاسو نظر هم واخلم ځکه چې نور د خبرونو وخت په خلاصې دوره طالبان به څوک چې هم نړیوال ومني او هم په داخل کې دوی ته جنجال جوړ نشي
سره ورته دي. اصلا رښتیا هم دوی ډاریږي د دینه ډار دمدغه نه احساسوي چې خدای نه خواسته دوی داسې یو اشتباه تکرار نه کړي تر څو دنیاوال دوی ته ورشکي. دلته خو نه تنها نیول خو د ټوپک په زور وویني اما چلش په کار دی د دولت او د سیستم او د نظام او دوی ته افغانان هم معلوم دي چې که رښتیا هم د چلش لپاره مثبت ګامونه ونه خستل شي په افغانستان کې لري نه ده چې بیا به جنگونه روانيږي او جنجالونه ځکه هم د منطقي او هم د دنیا استخبارات په افغانستان کې عميقي ریښې لري. یاد قومونو په نوم باندې ما په دې وکالت کې څومره چې زه وکیل یم لیدلې دي اشخاص چې څوک چیرته باندې او سره کم تغذیه کیږي. بنا پر دې طالبان په اول کې باید د افغانستان د خلکو جوړونه هم لاسته راوړي عجل دی یو داسې نظام چې هغه اسلامي او افغاني اصول باندې ولاړ وي ځکه په هغه نظام کې چې موږ افغاني تاریخي او ملي افتخارات نه وي ساتل شوی افغانان فکر کوم چې غږ به د مخالفت پورته کوي. د دنیا دا امکان نه لري چې ټول دنیا به دوی په اول ورځ باندې په رسمیت وپیژني اما په دنیا کې هغه هیوادونه چې رښتیا هم موثر دي دوی لپاره او په اقتصادي لحاظ کولای شي د دوی د نظام د چلش لپاره د دوی سره نږدې پاتې شي د دوی سره په مشوره باندې مخکې ځي او دا کار دوی باید زر تر زره وکړي. سوال دا دی چې زر تر زره فاینل خلاصي کړي ځکه که خلاصي نه کړي افغانان نور په تنګ شوي دي او باور ولر داسې خلک چې ژوند یې یو څه بهتر و نن سبا د خوراک ډوډۍ نه لري په کابل کې بیچارهګان غربت یوې خواته ده جنجالونه یې بلې خواته دي. دغه د افغانستان نه د خلکو تیښته چې دا اوس منډي وهي میدان هوایی ته دا هم باید زر تر زره ودرېږي ځکه د خلکو په اسانوي منفي تاثیر کړی دی او حتی د دوی د دولت په جوړښت کې د سوال لاندې راوستی ده که دوی دلته تر یو دیرشم د اګست پورې دوی اعلان هم وکړي او د بلې خوا خلک وتښتي دنیا ورته ګوري چې دا خلک
مننه وصولی صاحب چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته. همدارس د افغان تحقیقاتي مطبوعاتي مرکز له رئیس عبدالجبار بهیر څخه د ملکی هوایي چلند ادارې د الوتنو د خوندیتوب د سټانډرد د برخې له عمومي رئیس غلام جیلانی وفات څخه او له مدني فعال عبدالمالک همدر څخه چې په دې خبرونه کې له مور سره برخه واخیسته له هغه اوریدونکو هم مننه کوم چې د سکایپ او ټلیفون له لارې په خبرونه کې ګډون وکړ. تر خپل خبرونه مو زحمت شبر په خدای سپارم.